خنده خنده در دلم ترسی.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفي الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې د ازادي رادیو مجله خبريږي خو تر هغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت لرو. تر هر څه مخکې به خبرونه خبر شي. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پرون کتلي او د خبرو اجنډا کې افغانستان په سر کې ځای درلود. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد ختم شوی دی. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ کتلې دي. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې داسې مال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې او د افغان حکومت او امنیتي قواوو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبان او د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې د یو هر اړخیز تفاهم ته د رسېدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هره ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپله وروستۍ کتنه کې ورکړه.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله وو چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آروبی وویل ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندري بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکې د پیل خبرې ورسره کړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې وویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کاوالیری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل.
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا ده چې لیونل میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي. میسي او د هسپانیې د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای په لومړۍ پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي. د بارسلونا او میسي ترمنځ د څلورو کلونو په مخه 500 میلیونه یورو تړون شوی و، خو د سپورتي چارو د پوهانو په باور د بارسلونا 1 میلیارد یوروي پور د کووېډ اغېزې او د منصفانه مالي لوبې سلام بخای بیا د سپورتي لوبغاړو د پیر د ورته لوی تړون مخه ډاب کړي. د میسي د پیرلو لپاره د انګلستان د مانچستر سیتي او د فرانسې د پاریس سن جرمن د ټیمونو نمونه ډیر یادېږي، خو تر دې دمه هیڅ جزئیات نه دي خبره شوې. لیونل میسي دمګړی په کوپا امریکا سیالیو کې د خپل هیواد ارجنټین په ګټه لوبیږي، چېرته چې وروستیو لوبو ټول ګوته په غاښ کړي او په وروستۍ لوبه کې بیا د بولوویا په وړاندې 2 ګولونه هم ووهلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي وایي چې د طالبانو لخوا په تازه نیول شویو سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغې دا خبره بېګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې او په څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي دي. طالبانو بیا د اغلی کوفی دا خبرې رد کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړی فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړېږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کېږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کېږي هلته مشکلات نه وي. شاده البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي او سم کېږي، او دا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوتریش حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشوم انجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودله. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرو په تور درې افغان کډوال نیولي. تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم انجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلي دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د کونړ د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې خلک د کورونا لپاره لګیدلي محدودیتونه او سپارښتنې هیڅ نه مني. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او دوی سره شته امکانات به ورته بسنه ونه کړي. له کونړه په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته، او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځای کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم خاطر کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاتره، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاتره، تر اوسه نه کم شو. ایواز په دې باندې کار نه کوي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونم بند شي و دونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
یره چې کېږي هغه دا ده که زموږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراعت نه کړي او تجمعاتو نه مخنیوی ونه کړي او لاس ورکول یا د غېږو یا د کورونو ته د تګ نه مخنیوی ونه کړي، د خدای نه خواسته دغه مسله به نور هم زیاته شي چې د هغه وخت به بیا موږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټولو امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا له لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړه شوي او نور بیرته رغېدلي دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 6 ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او تر څنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي؟ بسم الله غسه شای ده خنا څنګه یې کړه.
محل وخت چې د سینمایي فعالیتونو تر څنګ خیریه کارونه هم کوي د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیدلې ده.
تنه چې به مو مبر ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي، هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي. همدا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د 6 کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې:
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپرېږي او تر اورېدونکو رسېږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دم ولري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسېدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بېسواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل هم.
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اورېدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې یې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدم نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې لګولې د سفیان سره مخ ته کړې، زه مشوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې دوده شعر ونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي. د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریف کې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعارې دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای د مثلا خلکو ته شیرونه او کېو د ځون سره د مطلق تړاو لري خیال نه ای پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وايي خلک د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر زمینی شعر د پېسلا خو د کمپلې کې خیال نه ساده او شعر نه ده د مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې بیکار شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هڅه او نصيحت د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر سه پېسلا باندې پښپېلې کیږي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله د سیو رازمه ته چاوي لیکنه چې ته ناول ولې نه لیکې او لاندې کې سیو ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکنه یو ورځې کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما طرف زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو وخت کې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو باید په مثال کې وړاندې کړم قطعه ده د فرخندې پر منار ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دي د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک له هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګاش پیل د شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غر وي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره ده چې په ما سې مخې شروع د زمینی خبره ده لیکن د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یخ کلی خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلي کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نهشته دي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نهشته هغه شی په ذوق معلومېږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلې او دانه ښه شعر وایي نو دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم او شعر د ما وکړنه په دې موضوع کښې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري و رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولی ملا شوخ شیر نه وای کرته وای چې دا ملا ولی شوخ شیر نه وای
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولوی یم بیا ودی همداسې ملان پکې
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کا یاد موشی گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمش وی ملای لکار وایستم
بس نم دې شیر کم دا کوم مطلب سی پرود پرود ز پته شری ته ضرورت نه لري
اخر کی که یو بل شیر اته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زلت میں چغم برازی لمن زیوری یونیم پی مخ خود ہر کلا او تل راسی او خدایا جنت کے ہم پدا سے زائے کی کور غاڑما خدایا جنت کے ہم پدا سے زائے کی کور غاڑما جنت خپل کر لار سما او نخپل راسی او آرام شپے سر عادت نہ یم افغان یم زمکی آرام شپے سر عادت نہ یم افغان یم زمکی عذاب دی واخ لک لک خوب ستا پسنگل راسی او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زه ورته باید شوه چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر به مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې دي همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سره وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کې کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کې کار نه و کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، د خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باوره کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخت نه زموږ کورنۍ ډېر او روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور می ټول. مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه یې تا پورې خبرې راځي. خود کورنۍ تشویشونه شته دي، او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده، نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې په خوا کې
کې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو، دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلم لکه کېدی شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس نمایش ته ورکړم. کېدی چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې مونږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې تر ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي، مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې، مګر دا چې یو نقش تا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونه کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه وم. او یعنی هر رول چې ماته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي، همدې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، هر خل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دته پیدا کړم، یا
چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وای د سینما درس وای. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وای، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وای، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامي نه اوسېږي افغانستان کې، نو نه فقط سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار به سخت اوسېږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده، خدای خدای میکول چې یو څه سوي وي، لکه چې دعا مې قبل سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم، تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي، له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښېني، د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه رسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. ده په نوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په موټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دی لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائص دی امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو خدا وطن خوبو نسلاوینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوبون تلاوینی جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا
پر ہر دڑ رانا تجون تیرا وا دارنگینا نڑے زمونگن را پما شم زلبان دے دے زور تیر کا دغ خیستا گوڑے زمونگن دا درومی لالونا دا خزان لونو تا دا ہمیشہ حل تا بہار غواڑے پخلا میں قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پن غر کے د بزرگ سکے بتا کرے او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا پورے نرسی گی چیز اجرنا تا دویر راوڑو